रेडियो यूट्यूब चैनल youtube.com/azadiradio सब्सक्राइब करें।
وقت گرمی دولس نیمه شوی اجمل اند لند خبرونه وای
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه په کلکه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړه. او خو د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د سې شنبه په ورځ ناوخته د دې ترسره شوي خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له ننګرهار څخه رپورټونه د دغه ځای د چارواکو له قبله وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم غړی یې نیولی. د ملي امنیت د 02 کې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند فارمیډي سیمه کې ځانګړي شپني عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اتومي تړون سره د متحده ایالاتو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي مرکشیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا متحده ایالاتونه به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیونه ډوز وپیری او همدارنګه به د کواکس د نړیوال ائتلاف له لارې راتلونکي کال د نړۍ 290 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته په وړیا توګه دغه واکسین واستوي.
خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو په دغه برخه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
ازادي رادیو ته یو ځل بیا شرح لاست. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې صبرینا حمیدی زموږ میلمانه ده. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پدلی کده. صبرینا جانې، مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تاسو ته سلامونه او نیکیلې. تاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کړه، زمینه مو مساعده کړه چې ستاسو د رادیو د سپورټ لارې د ځان پاکله او خپل د کړنو پاکله معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم. زه فعلاً په یو اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپله همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
د کورني تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟
البته دا مونږ او تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسی په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دی، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې موږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایاتو د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه د څه تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوی نه لري، قوم لري په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیری سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دې راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دې نسبتا ښه دی، باورم د دې زیات شوی دی. دې پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو یا 15 کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نو غوښتل چې خپل هغه پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه مثلا په منطقه کې د متنفذینو د تاریخ او قومي مشرانو د دینی علما او د تاریخ کنيبه عدلي او قضایي ارګانونو باندې باور دي خاص بخصونه د لپاره اختصاصي جوړ شوی دي. مثلا د تاریخوالي پاکله د میرمنو په وړاندې د تاریخوالي د مند سارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې د ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي. یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې موږ دا شیان نه لرل. اوسته دی یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا هم موږ په دې باندې بس یقیدی نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زموږ په کل کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دوی ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو ناامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. خو هغه د لرو پرتو سیمو ته تللې کار کولو د خلکو په منځ کې اوس نشي کولی. هغې او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضرر دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شي، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو مو خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودېږي دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوبه کولو یا د ځپلو په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، لومړی اقدام څه شی دی چې دوی باید وکړي؟ دوی چیرې ولاړ شي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده. بچا اکثرا یو خود دود د دستور د مخې خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتونشي نسیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به هم نه وایي چې بېخي نشته دی. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه مور وي که خور وي یا ترور وي، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي چې څنګه موږ د خور لور ته مثلا د میراث په میراث کې موږ برخه ورکوو، برخه ورکوو، هغې د میراث نه محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خورې تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسې. دا ستونزه شته دی. د دې ستونزې سره خویندې زموږ لاس او ګریوان دي. هته همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زموږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابۍ همدغه ده چې په اول قدم کې د دوی د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي. د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو عملیتونه لري په دغه ځای کې، اول د حاکمیت د لارې یا د مینځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث محرومیت مخ ته ځي. په راسم د مراکز د ولایتو تنشي راتللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشا مثلا د میراث نه محرومیت شي، ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم په همدې د میراث په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالي ته مخ ول کوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالي، نور انواع د تاوتریخوالي کې راپېښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي، دا بیا محاکمو ته ځي. او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو، بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته، او هلته بررسی کیږي دا قضایا حق تثبیتیږي در چا و هغې ته ورسپارل کیږي. خو دا پروسې مې لږ ذره زمانګیري دي او وختګیري دي، خو مونږ ته د حل لارې همدا ده. اول خو کیدای شي چې په همه خپله منطقه کې با انصافه خلک وي او د دوی حق تثبیت کړي ورته ورکړي، که نه بیا دولتي پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
زه فکر کوم چې زموږ سره یو اورېدونکی دی، ستاسو په اجازه به اورېدونکي را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه جناب، تاسو ته محترم ملماته ټول هیوادوالو ته فضل هدي ورداګم. د قصه لري چې موږ په خلو باندې ویو شي، یعنی په جامعه کې ټولنه ته چې وزي وی چې خزه والا خاده او خزه ټولنه جوړي او خزه جامعه جوړي، او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا ظلم او زیاتای کو خزه وهی تکایي او حق به ورته ورکوي. دوغه د فورا به څه پیغام دی، دوغه د فورا به څه یو توصیه ده. مننه.
څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودا ده، دلته یو مېرمن نه سبا نه نو چې والا کور مې وران ده، کور په مور دا وای خزه په کور کې محوري رول لوبي، د اولاد د تربيت په برخه کې، د کورنۍ د انسجام په برخه کې، د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې. دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي، چې ظاهر کې وای چې د پلاته د میرمن ژوند نشونه ده، هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه. صرف موږ د انسانيت د چوکاټ نه د دې نه پورته سنو وړو، څه چې انسانيت حجاب کړي، انساني کرامت ته درناوی اصل دي، د هغه په مقابل کې رعایت کی، او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس ته پاتې کی بل دی وزوري، نو زورونه د دده وکي یو ښه ماحول دی برابر کی، تر څو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې ښه دولت تربیه هم ښه او ښه شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کی، چې همدغه ښه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي، کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته. او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې د نارینه په حمایت او په ملاتړ باندې کیږي، نو دا ملاتړ د دوی ولري خپل د میرمنو نه، د خویندو نه، د میندو نه په کور کې.
حمیدی صاحب، اوس به ورسم یو ځینو اورېدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
د جنګو د هغه نه د شیرزاد نه راغه شوی یو، او دا خاون مې سید شوی دی، لاره کې داسې ولایت ته روان و، لاره کې طالبانو هغه وویشتل، نو یم د ماشومان مې تیمان دي، نه سواد هم نه لرم، سواد والا هم نه یو، زه هم که داسې یو کار هغې ده ته هغه کړی ویم.
تاسو کولی شئ چې خپل نوم ووایاست؟
خپل نوم یې مزدلفه دی، نوم مې د شزاد وي، راغلیم دلته مې کارتین کې، دلته تر دې زمانه سره مې یم، خو څه واړه واړه بچ مې دي، یو مې دلته خیاطۍ کې هغه کړی وم هغه نه کې، او داسې یو مې نجارۍ کې هغه کړی، داسې واړه دي غونډه.
حمیدی صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې، دا ډول ښځې څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي؟
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري، چې د شهدا او معلولینو د ملاتړ قانون دی، یعنې د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی، دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شهدا او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي، چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایقو کېږي، وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصېږي، کمیسیون به په دې تصمیم نیسي، دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي. دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې، ځکه دې خور اشاره وکړه چې ما شیرزاد د ولسوالۍ نه د جګړې په اساس باندې راغلی یم او خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی، نو هغه به حتماً شهید وي. دغه په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی، د هغې واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت وي، امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي، وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهدا او معلولینو ریاست ته مراجعه وکړي، هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي، دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي، بې سرپرسته ماشومان حتی بعضې هېوادونو کې زموږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي، خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي، د حرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي، نو دغه خور کولی شي زموږ چې هلته مراجعه وکړي او ګدا د جګړې په اساس باندې بيزای شوی داخلي بيزای شو سره د مجرمین ریاستونو مرستې حکومتونه کوي ځینې امکانات ورته برابرې دغه دواړه مرجع دي چې دغه مرجع نمائندگان به په مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري په کمیټو کې ځینې بهرنی ادارې دي مثلا مرستې کوي د دې سره حکومتونه کوي مګم وروسته دغه بیر نه چې د دې هغه شهادت تثبیت شي د دې مالیت تثبیت شي د سره مرسته ترسره کیږي او کولای شي چې کدا خورالته مراجعه وکړي د ته د کارموندنې زمينه هم ځکه هغه سره کار او ټولنیز چارې سات کې بعد مقطعي پروژې او کولای شي چې د ته مرسته د دې سره وکړي.
سابرینا حمیدی صاحب تاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړاو زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپل دوهمې ملمنی ته مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده. ډیره مننه مقدسه جان چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته لساسه مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبر اسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډیر ستونزو سره مخامخ شول. په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
موږ خل همیشه په دې عقیده یو نور تم غواړو دا ثابت کوو وروخه یو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید د ستونزو او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کې او په بیا بل اخر په افغانستان کې چې دلته موږ دې شي نشته امکانانو په امکاناتو باندې دغه وبا سره مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا لومړی څه په افغانستان ته راغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغوی کورنۍ کې چې هغوی سرپرست نه درلوده او کورونا ځپلی وو کورونا یې تېره کړې وه یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي وو هغو کورنۍ سره د غذایي او خوراکي توکو مرستې وکړې د هغه محافظوي موادو مرستې مې ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او دستکش او داسې نورو ضد میکروبي مواد مې ورسول چې په هغه په اوبو او په نورو خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولی شي دا مو ورسول. دیمه پوهاوی په برخه کې مو کلی په کلی وګرځېدو او کور په کورم خزینه او ته ماشومان او ته لویان او ته پوهاوی ورکې چې دا ډېره یوه بده ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته پکار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یاتامي وزارت کړي دا باید عملي کړو چې په دې عامه پوهاوی په جریان کې موږ لغمان کونړ او تر نورستان پورې لاړو او دغه پوهاوی مو ورکړ. دا اوس مې ځل بیا موږ چې دا اوس کومه سپه د کورونا کې راغلې ده خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د عامه پوهاوی تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي چې په دې کې موږ تقریبا 300 کورنۍ ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله تقریبا 15 کورنۍ ته نو کورنۍ ته په دې ځای کې ښکال کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې د وجودي کورنۍ څخه کفالت واخلي او ماشومان باندې تعلیم وکړي تر څنګ موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د خزینه او تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تیر دور د کورونا کې موږ بس کړي او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو دغه وبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعثونه ګرځي چې موږ په کور کې نو او زموږ کارونه سندي کارونه د خاند سبب وګرځي.
ملګرو ملتونو یو راپور ورکړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له شدو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه او دا ځکه چې نارینه پر کور شول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې له کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی ده او لا هم په دې برخه کې زموږ فعالیتونه جریان لري. دا همدغه سې یوې پېښې به نن درته ووایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور باغ سیمې ته سهار تللی وم او یوې کورنۍ کې چې یوه خور چې تازه واده شوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه او د دې لپاره چې هغوی په کورنۍ کې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب پکې وکړو هغې لپاره موږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزې واز کورونا پورې تړلې نه ده. بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنۍ کې پرته له کورونا دا ډول ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې. خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي، نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل، نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي. د نارینه و له لوریا، د خواښې له لوریا، د اندروغ له لوریا، په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړی څپه کې. په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی دا اوس مو په دې برخه کې فعلاً کار نه ده شروع کړی، خو په لومړی څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو او ډېرې ښې نتیجې لرلې. خو دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم له خپل ټیم سره، او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو، مېړه سره یې خبرې وکړو، خسر سره یې خبرې وکړو. نن د کورنۍ ته تللی وو، له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري.
اوس هم ورځم ځینې اورېدونکي را اخلم، د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
افغانستان خلک ډېر در په دره دي، ډېر سره ودي، دا جنګو ډېر ځپلي دي. یعنی چې درېمه دروازه وټکه په هر کور کې دوه درې او یوه مېرمن سرپرست دي، کونډې دي، سرتوري دي، در په دره دي. ماشومان یې سوال کوي، پکر کوي، او دوی څوک سوال کوي، پکر کوي. په بازارو کې لاسونه نیولي په سره ډمبر باندې د ارمنو د کندهارو د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي، پکر کوي. دین دا خلکو سره څه کومک کړی دی، او دا خلکو به څه کومک ورسره وکړي. دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري، او ماشومان بیا سرپرسته ګرځي، نه درس لري، نه تعلیم لري، سوال کوي، پکر کوي.
او زه به دې ورور ته دومره وایم، موږ خو له څه وخت نه چې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی، خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، هغه ماشومان چې خیرات ټولوي، هغه ماشومان چې کباړ ټولوي. مونږ اول دا ګورو چې په رښتیا دا غریب دي که نه، عادت شوي دي که نه، دا د هغو کړیو مافیایي کړیو له لوري ګمارل شوي دي په ښار کې، تر څو د ښار وضعیت خراب کړي. نور ماشومان عادت کړي، مونږ دا اول هغه کوو، سروې کوو، دا ماشومان ګورو، بیا د هغوی کورنۍ ته ځو. کله پوه شو چې دا غریب دي، بیا د دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکوو. مونږ سره ځینې سوداګر په لیست کې دي چې هغوی د دغه ډول کورنیو کفالت په غاړه باندې اخلي، او لګیا یو نور سوداګر هم پیدا کوو، ورزو کورونو ته ورزو، دفترونو ته ورزو. چې مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، او دغه ډول بې سرپرسته کورنیو کونډو ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي، سخت کارونه ونه کړي، مونږ دغه ډول مبارزه شروع کړې. تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لرئ او په دې برخه کې مصرفوي، نو که په دې برخه کې مصرف شي، نو دا یو بنیادي کار ده. چې په دې برخه کې مونږ تقریبا د دوه نیم سوه شاوخوا شاګردان، البته د دوه نیم سوه شاوخوا ماشومان هغه کړي دي. کفالت هم کورنۍ یو کفالت یې مونږ سوداګرو ته ورکړی. د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د خښتو بټۍ کې کار کوي، مونږ په ننګرهار کې د خښتو بټۍ سروې کړې وي، لګیا وي په دې کې مونږ ټولګي جوړوو معرف ریاست سره، او په همغږۍ باندې چې په دې کې ځینې مصارف مونږ ورکوو، زمونږ ټولنه پیسې راټولوي په خیریه برخه کې ورکوي، او د په ځینې برخو کې د استاد په مقررۍ کې چې دا ځینې رسمي پروسیجر کې معرف ریاست مونږ سره همکاري کوي، او د استاد د معاش په برخه کې له موسساتو نه، هغه موسسات چې معرف سره په هغه کار کوي په ګډه همکاري، هغوی نه کومک اخلو. چې په دې کې مونږ د خښتو په بټیو کې ټولګي جوړ کړي دي، کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ مونږ سره راضي کېږي او کفالت یې نور سوداګر اخلي، هغه ماشومان هېڅ کار نه کوي. او ځینې چې وایي نه، ما ته زما ماشوم کار وکړي، نو هغوی بیا هماغلته ټولګي ورته جوړ کړي دي، هغوی هلته درسونه وایي، تر څو له درسونه محروم نه شي. د هغه ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي، په دې برخه کې مونږ هم غذایي توکي ویشو، او هم د کورنۍ کفالت څنګه چې مخکې وویل ورکوو سوداګرو ته، یا ورته دایمي کار برابروو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرات ولري. دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زمونږ د کورونو کې ناستې وي، دوی لږ جرات پیدا کړي، لږ همت وکړي. دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي. ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماپسې دفتر ته راځي، راته وایي زه غریب یم، زه ځم کور یې سروې کوم چې ګورم غریب دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، بیا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځلې ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي. او دا نه مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله، توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستي، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې وېشلې. نو مونږ په دغه برخه کې داسې کار کوو، عام بس تېوي شو ځینو کورنیو ته چې د طویل لکه البته د لنډمهال لپاره غریبي، هغوی ته مرستې وېشو. او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملوو.
ښه مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته، څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خور ته ډېرې هغه وي متوجه وي. خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیف هغه په دې برخه کښې معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې، بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزې سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس وري، چې دوی سره هغه وکړو، کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو. هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده، زه به اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده.
خوچېوخت
مستحق دي هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، نو 09 300 8 0 0. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، 09 3 2 3 8 0. نو دغه زمونږ شمېره د واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډراید فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي. که چېرته واټساپ خلاص نه وو، خیر د همدغې شمېرې باندې دې زنګ وکړي، البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسم، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له مېلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیواسی ما که پکامو امکاناتو سرام احمد رات لایشی دی دوی اقومی جلوختون رجوانده کچه دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژه یوسو
پا آزادو طولنو که خلق لیو بل سره آزادانا خبری کوی
الله دې زار یا لایان کښې چې دغه خاص مه ورته اخېستی نسونه نسو مړولی او دوی ته کالي کولی سو په چه شی کوو
د غاشبین درګر د لګی د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.